یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم هر کله مکو د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی له طالبانو سره شخیدلې وړاندې جزئیات ترکو په کونړ کې مو د ترکانانو له حال خبرو
تشکوک میشت کیږي ناس یو بلارې هماغه سامان دی او پروت نه خرڅیږي او نه یې سوګوړي
یو شمېر پخواني مامورین او ماموران ادعا کوي چې پرته له کوم دلیل طالبانو په کورونه کښېنولي
دوی ټولې هغه متحدې پاک نفسه او د خلکو لپاره خدمت کوونکي خویندې وي
او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډل نیم پایلو به تلار وکړه
رونالد چانس ات د نون سترایکرز اند اند هیز اوت
تر هر څه مخکې خبرونه
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي له طالبانو د ټولو شوونځیو د پرانیستې غوښتنه وکړه د کرکټ د 19 کلونو ټیم سریلانکا ته ماتې ورکړه د پاکستان په بلوچستان کې لاس سرتیری وژل شوی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ټوماس ویست ویلي چې له طالبانو یې د ټولو شوونځیو د پرانیستې په اړه خبرې وکړې شغلې ویست په ناروې کې له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو کتنو نچوړ خبر کړی دی شغلې ویست په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دی کتنو کې پراتلونکي بریا حمل میاشت کې د شوونځیو د بیا پایلې پر چمتووالي امنیتي وضعیت له داعش سره د مبارزې او د خپل سرو نیونو د درېدو په ګډون پر پراخو موضوعاتو بحثونه سوي دي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې له طالبانو سره یې خبرې پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اورېدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې دخیله پاتې سي ټوماس ویست له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو پر دوام هم ټینګار کړی او زیاتوي چې دوی د بانکي سکتور د اسعارو په وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړې دي تفصیل وروسته په یو راپور کې اورېدلی سي د افغانستان له 19 کلونو څخه کم عمره کرکټ لوبغاړو د دې کټګوري د نړیوال جام په کوارټر فاینل لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته ووتل پرونی لوبه افغان لوبډلې پایل کړه چې په 34 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 104 دیش منډې جوړې کړې د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په 34 اورونو کې وسوځېدل او 104 منډې جوړې کړې په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګا
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فاینل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پایلوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري
د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري پر 14 په ویست انډیز کې پیل شو او د فبروري تر 15 دوام کوي د پاکستان پوز وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلوالو کسانو په برید کې لاس سرتیری وژل شوی دی د پوز د امه اړیکو ادارې ISPR پرون په یوه بیان کې ویلي چې دغه برید د سه شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه وسو چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال وژل شوی او ځینې نور یې ټپیان شوي دي بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو کسانو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي او تر دې دمه درې وسلوال کسان نیول شوي دي بلخوا د بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ازادۍ ممنوع غورزنګ په یو بیان کې د دې برید مسولیت منلی او د اولسو امنیتی سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده د پاکستان چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه په نشوتو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان شوي دي د پنځشنبې ورځې نشټې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی ګڼل کیږي تیر کال هم په ورته نشوتو کې لسګونه کسان وژل شوي وو دواړو لوریو پر یو بل تور لګولی چې پولیسو غځېدلې لارې بندې کړي او ډزې یې پیل کړي دي روسیا وایي د اوکراین په تړاو یې خپلو امنیتي اندېښنو ته په پام سره د امریکا متحده ایالاتونو مثبت ځواب ترلاسه کړی دی. خو راپورونه وایي چې د ګڼو نورو مسایلو پر سر د ډیالوګ دوام ته اړتیا لیدل کیږي. هغه څه چې اټکل شوی و د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو وړم ورځ د ماسکاو تازه غوښتنه رد کړه. ماسکاو غوښتنه کړې وه چې د ناټو په سازمان کې دي د اوکراین د غړیتوب په اړه هڅې د تل لپاره ودرول سي. روسیې ویلي چې د اروپا په ختیځ کې به د متحدانو د پوځیانو او پوځي وسایلو ځای پر ځای کول د مذاکرې وړ نه وي. واشنگټن مسکو ته په یو لیږلي لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د هغه څه وړاندیز کړی چې امریکا یوه جدي ډیپلوماتیک لاره بللې ده. او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ د اووم پړاو سیالۍ پرون په کراچۍ کې پیل شوې. د دې شل اوره سیالیو لومړۍ لوبه د ملتان سلطانز او کراچۍ کینګز لوبډلو ترمنځ وسوه. کراچۍ کینګز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو شلو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره 124 منډې وکړې. په ځواب کې ملتان سلطانز د دریو لوبغاړو په سوځېدو سره په 19 اور کې هدف ترلاسه کړ او لوبه یې په 0 وکټو وګټله. نن به د کوټه ګلیډیټرز او پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. په کوټه کې رحمان الله ګربز او په پېښور ټیم کې نجیب الله زدران لوبیږي. په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه لري او څلور دېش لوبې به ترسره کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وای د خپل ټولو اندیشنو پاړی له طالبانو سره پریکند خبرې کړې دي. توماس ویسټ له طالب چارواکو سره د خپل ورستۍ لیدنو کتنو ورسته په ټویټر باندې لیکلي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیل پات شي، د سیاسي راتلونکو د پراخو سلام مشورو بهیر پیل شي، خپل سرینونی بند شي او هر ډول بشري حقوقونه رعایت شي. شغله ویست له طالب چارواکو سره په بشري اقتصادي او د بانکي سکتور د اوسنیو ننګونو په اړه د خپل تفصيلي خبرو دوام ته اشاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست له طالب چارواکو سره د خپل ورستۍ لیدنو او بحثونو نه چور خبر کړي. خغلی ویست په خپل ټویټر باندې لیکلی، د کتونو کې پراتون کې وری حمل میاش کی د خوانزو د بیا پایل په چمتووالي، امنیتی وضعیت، لدایش سره د مبارزي او د خپل سرونیونو د دریدو په ګډون په پراخو موضوعاتو بحثونه شوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د لوړ پوړې چارواکي وای طالبانو سره یې خبري پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اوریدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې ښکېله پاتې شي. هغه له طالب چارواکو د خپل غوښتنو په اړه لیکي، د افغانانو ترمنځ باید د خپل هیواد د سیاسي راتلونکو په اړه پراخ سلام مشورې پیل شي، خپل سری نیونې پای ته ورسیږي، بشري حقونه رعایت شي او نجونې او ښځې باید په ټول هیواد کې بېله ځنډه او خنډه ښوونځیو ته لاسرسی ولري. توماس ویست له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو په دوام هم ټینګار کوي او زیاتوي دوی د بانکي سکتور د اثارو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصادي او بانکي سکتور تر بل هر وخت ډیر ځپیدلی او د سقوط په دور شر ولاړ دی. هخوا بیا د ناروې د کډوالۍ شورا یا ان آر سي وای یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پر دې هیواد د لویدیځ اقتصادي بندیزونه مرسته رسوونکو بنسټونو دا د پیسو د لیږد مخه نیولې او له همدې عمله میلیونونه کسان له بیړنیو مرستو محروم شوي دي. ان آر سي زیاتوي تر هغه چې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت او نورې مرستندویه ادارې سملاسي اقدام ونه کړي، بانکونه د بشري مرستو لپاره د مالی لګښتونو اسانتیا رامنځته نه کړي، څو د افغانستان بانک د خپلو مهمو دندو پایل ته راونه ګرځي، په دې هیواد کې میلیونونو کسانو سره چې ګواښ سره مخ دي مرستې رسول ناشونی دي. په دې راپور کې د افغانستان سره د مالی مرستو اوسنۍ بهیر ارزول شوی او ښیي چې دا لړۍ د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ معیار خوندیتوب، توازن او د لګښتونو د پوره کېدو سره برابر نه ده. راپور کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا خودل شوې چې د مرستو اوسنی میکانیزم ته په بشپړ ډول سیمایز مرسته رسوونکي او خپل افغانانو ته د لاسرسی نه لري او د اړتیاو د زیاتېدو سره د اقتصادي سقوط په مخنیوي کې هیڅ مرسته نشي کولای. خو له دې ټولو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه مکلفیت لري چې له افغانانو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان نیټ پایس پرون رسنیو ته وویل امریکا نه یوازې دا چې افغانستان سره د بشري مرستو مخنیوی نه کوي، بلکه افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره د هر ډول اسانتیا او د چمتو کولو لپاره هڅه کوي. د وویل
نړیواله ټولنې ته روښانه کوو موږ ټول هغه څه کوو چې کولای شو. د نړۍ هر مسول هیواد چې په سیمه کې او څل سیمه ورخوا فرصت لري او په ځینو برخو کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مکلفیت لري.
to the people of Afghanistan.
د طالبانو حکومت هم د نړیوالو د هر ډول بشري او اقتصادي مرستو هرکلی کوي او تر خوای ډاډ ورکوي چې د مرستې بارمانو افغانانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوپکو افغانستان کې د بشري مرستو د ضایع کېدو احتمالي خبرداری هم ورکړی. ښاغلی سوپکو چې پرونی د اتلانتیک شورا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې وویل که د نړیوالو په مرستو دقیق څار موجود نه وي، دا خطر شته چې مرستې مستحقو کسانو ته له رسیدو مخکې ضایع شي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې افغانستان اوس مهال د بېوزلۍ، بېروزګارۍ، خراب ټولنیز وضعیت او اقتصادي او روغتیایي سکتور د سقوط تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی او د مخنیوي یوازینۍ هیله یې هم بهرنۍ مرستې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. دا ساجر دو د دې سات په دوه منی مایک یعنی له دوه لسمه بچو وروسته روغتیا د شمنشتمنی پروګرام درو پلی پروګرام کې د زړه د ناروغي پاړه د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي. اوس کونړ ته مخه کو. په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې په افغانستان کې د رامنست شبیو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز د دوی کارونه اغیزمن کړی دي او مشکلات داری ورځې په تیرې دوه مخبسیتی دودي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ په مرکز اسداباد ولسوالیو کې د ترکانۍ په لسګونه هټۍ جوړې شوې چې پکې د کونړ نه نختارو فرنیچرې، د خوب تختونه، دروازې، کړکۍ او نور زینتي شیان جوړیږي. هټیوال وایي پخوا په هرې هټۍ کې ګڼو کسانو کار کولو او خپلو کورنیو ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشتوالي په وجه د دوکانونو کرایه او ځانونو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. 45 کلن عبدالوهاب خپل دوکان کې جوړو کړو فرنیچرو، د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانونه ستړي کړي دي. د څولی او څټکی په وسیله یې پکې خکولی ګلان او نقشونه وستلی، خو پیرودونکي نه لري.
کارونه ډېر زیات کمزورې شوي دي، ډېر زیات نه خراب شوي دي. مخکې به خو خلکو به ودونه او دفترونه له بندې سامان نه تلل. شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
دلته د هټیو دروازې پرانستې دي. یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکه ټوکه کوي چې څوک پر راشي، یا به ورته نوې فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بې وسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هېڅ شی نشته دی. سهار راځو، ماښام ځو، لږ کې ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي، ورور لږ کې د ګاډي کرایه پیدا کېږي، د دوکان کرایه پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي او خلک راځي مالیګانې واړي. موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکې وړو واړي.
د کونړ اوسیدونکي وای پخوا هم د بیلابیلو دلایلو لمخې په کونړ کې له لرګیو جوړو شوو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماریو او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو ښارونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله، خو قاچاقوړونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه وه. ترکانان او د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسېدلي تر ډېره یې د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې، که څه هم چې قاچاقوړونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډېرې هڅې وکړې او لارې چارې بدلې کړې، خو دوی هر هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یو داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شوو شیانو ته د هیواد هرې برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولسته او دغه شانه چې کوم د لرګو والی دی هغو ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي. او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سره دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي. دلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک دی هغوی هم نه په کار کېږي، نو د دغه سره به دوه ګټې وشي. یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څه باندې درې لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم هڅه کېږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړی شي. خو اوس طالبان دا وکوي چې په ټول کونړ کې یې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
یوه نړیواله موضوع راخلو. روسیا وایي د اوکراین په اړه د امریکا او ناټو له لوري د ماسکو د غوښتنو له رد کېدو سره سره پر دې موضوع خبرو ته ځای شته. روسیا له لویدیځه غواړي چې اوکراین ته به ناټو تړون نه غځي شي، خو امریکا او ناټو د روسیې دا غوښتنه ردوي او وایي چې په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. جزئیات له عصمت څاروان نور.
روسیه پرون پنجشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندیښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر څو مسئلو خبرو ته ځای شته. همغسې چې تمه کېده د امریکا متحدو ایالاتونو او ناټو د چهارشنبه په ورځ د مسکو دا غوښتنه رد کړه چې اوکراین ته به په ناټو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی وویل ختیځ اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لیږلو پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناټو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل کولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بې ساري اقتصادي بندیزونه به وویني. اوس پام دې ته اوښته چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوس وخت کې چې د اوکراین پولو ته څیرمه ځواکونه ځای پر ځای کړي د ډیپلوماسۍ په اړه د امریکا وړاندیز ته ځواب ووایي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې او د روسیې سلوک په دې برخه کې ګواښونکی بللی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل څه باندې 1,00,000 روسي پوځیان د اوکراین په پولو کې دیره شوي او روسیه د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د اقداماتو په لټه کې ده. دا د ملګرو ملتو د منشور نړیوال امنیت او سولې خلاف ښکاره ګواښ ګڼل کیږي. له بلې خوا روسیې پرون وویل چې د امریکا له لوري د اوکراین د کړکیچ هواري ته ډېره لږه هله کېدای شي، خو له دې سره سره د خبرو د دوام امکان شته. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل مسکو د خپلو غوښتنو د رد ځواب او د امریکا او ناټو لخوا د هغه د نه منلو ګڼلو د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او په بیړه به پریکړه ونه کوي. د مسکو په غوښتنو کې یوه دا ده چې اوکراین به له ناټو سره نه یوځای کیږي او ناټو به ختیځې اروپا ته نه خپریږي. دا هغه غوښتنې دي چې امریکا او ناټو رد کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمیر پخوانی کارکونکي وایي چې طالبانو پرته له کوم قانوني دلیله دوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي او د دوی په وینا بې سواده خو له طالبانو سره تړلي او دوی ته نږدې کسان په دندو ګمارلي دي. دوی وایي چې لوړې زده کړې کړې دي، څو کلنه تجربه لري او ادعا کوي چې تر دې وړاندې د آزادې سیالۍ له لارې په دندو ګمارل شوي وو. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د طالبانو د دې کار په غبرګون کې وایي چې د طالبانو له لوري داسې کارونه له افغانستان څخه د پوهو کسانو د تیښتې باعث کیږي. وړاندې له دې د کار نړیوال سازمان په یوه راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د حاکمیت له پیل وروسته نږدې 500,000 افغانانو دندې له لاسه ورکړې دي. طالبان څه وایي په دې تفصیلي راپور کې؟ اور
طالبانو افغانستان کې د حاکمیت د ترلاسه کولو وروسته د دولتي بنسټونو یو شمیر مخکینی کارکونکي له دندو لري کړي او پر ځای نوي کسان ګمارل دي. ځینو ولایتونو کې د دولتي بنسټونو یو شمیر کارکونکي وایي چې طالبانو ډېر نارینه او ښځینه کارکونکي له بیلابیلو دولتي بستونو ګوښه کړي. دغه کسان ادعا کوي چې طالبانو له کوم موثق او یا قانوني دلیل پرته هغوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای طالبانو پورې تړلي ډېر غیر مسلکي او بې سواده کسان په دندو ګمارلي دي.
ما به طور کلی منفک هستیم و به جای ما مولوی سیبا را گرفته آوردن و جو به قرار کردن.
مرسل چه په اداره و پالیسی که ماستری لری د کابل خاروالی د دویم ناحیه مرستیاله و هغه په خپل وروستۍ دولتي دنده کې درې کلنه کاری تجربه درلوده او د آزادې سیالۍ له لارې په دنده ګمارل شوې وه. مرسل وایي اوس طالبانو منفک کړي او د هغې پر ځای داسې کس ټاکلی چې یوازې په مدرسه کې دیني زده کړې کړي دي.
از جمعی 12 معاون ښاروالی کابل اولین مکتوب به اسم
د کابل خلوالی له دولسو مرستیالانو لومړی مکتوب زما په نوم ولیکل شو چې د دویمې ناحیې مرستیاله چې زه ومه له دندې ګوښه او پر ځای مې یو مولوي چې هیڅ ډول دولتي کار تجربه نه لري او د دې دندې مطابق لوړې زده کړې هم نه دي کړې او صرف مدرسې لوستلې ده ټاکلې دی.
مرسل وایي د کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ برابرونکې وه خو اوس دنده نه لري او په کور ناسته ده.
دوی ټولې هغه متحد پاک نفسه او
د کابل ښار د لومړۍ ناحیه مخکینۍ رئیسه آمنه مایار چې افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له امله د دې هیواد پرېښودو ته اړ شوې آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان نه له وتلو یوه ورځ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا ورته پیغام رسېدلی و چې نور دې دندې ته نه ورګرځي.
دغه کسان چې د کابل ښاروالۍ د معاونینو په برخه کې ټاکل شوي وي هغه د آزاد رقابت له لارې نه دی و د واسطې نه دی کوم سیاسي ګرایش پر اساس یا پر بنسټ. دوی ټولې هغه متحد پاک نفسه او د خلکو لپاره خدمت کوونکي خویندې وي چې واقعا په د دوه نیمو کلونو کې چې دوی کار وکړ خلق تری ناراضی او د دوی د کار او خدمت له طریقه خلکو رضایت درلوده.
خود کابل ښاروالۍ ریاست مرستیال حمدالله نعمانی دغه ادعا ردوي. هغه په یو پیغام کې آزادي راډیو ته لیکلي موږ له هغوی څخه هیڅوک هم له دندې نه دي لرې کړي. البته د کابل ښاروالۍ یو شمېر رئیسان د نورو وزارتونو د کارکوونکو په څیر تغییر او تبدیل شوي دي. په همدې حال کې د هرات ښاروالۍ د ناحیو یو شمېر آمران هم له ورته ستونزې خبره کوي. د هرات ښاروالۍ یو مخکینی آمر چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي آزادي راډیو ته وویل
مولوی شرف الدین د هرات ښاروال شو. د هرات د ټولو ناحیو امیرین له دندې لرې کړل او خپل کسان یې راوستل. موږ ته یې وویل چې تاسو بیرته غواړو خو همداسې پاتې شو او دوه او درې وارې چې لاړو موږ ته یې وویل چې تاسو منفک شوي یاست.
د اطلاعات او کلتور وزارت هم یو له هغو بنسټونو دی چې یو شمېر کارکوونکي ادعا کوي چې په ډله ییزه توګه د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوي دي. د دغه ادارې یو شمېر ګوښه شوي کارکوونکي وایي چې هغوی کلونه زده کړې کړي او هڅه یې کړې چې د دندې په ترلاسه کولو سره د خپلو کورنیو اقتصاد تضمین کړي. خو د طالبانو په راتګ سره دغه تعبیر بدل شوی دی او اوس بیکاره شوي دي او بد اقتصادي وضعیت لري. د جاوز جان ولایت د کلتور او ګرځندوی په خوانه یامر کرامت الله عزیزی وایي چې د شپږو بچیانو پلار دی او په داسې حال کې چې له قانوني رخصتۍ نه یې ګټه اخیسته د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه شوی دی نو هیڅ عایداتي منبع اوس نه لري او له ډېرې بېوسۍ نه یې د خپل کور وسایل حتی توشکې پلورلی دي. هغه آزادي راډیو ته وویل
هفت نفره از ریاست اطلاعات و فرهنگ جوزجان منفک
د جوزجان ولایت له اطلاعات و فرهنگ ریاست نه یې اوه کسه منفک کړل او دلیل یې هم غیر حاضري بلله. په داسې حال کې چې ما تفریحي روقه د سنبلې تر څلورمې نیټې پرې ایښې وه او کابل ته تللی وم بیرته راغلم. څوک چې شپاړس کاله درس وایي او دولس کاله رسمي وظیفه ولري او بیا نو بیکاره شي. د بیکاری په اړه تاسو خپل پوهیږئ چې افغانستان کې څنګه وضعیت دی؟ بیا اقتصادي ستونزې
د طالبانو د حکومت چارواکي دا ادعا ردوي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان زبیولا مجاهد آزادي راډیو ته وویل
موږ دغه دا نه منو او دا سمه نه ده. دا اوس هم د نظام په بدنه کې 30% پورې پخوانی کارکوونکي چې هغه اکثره ځوانان وړ خلک دي او ښه روزل شوي افراد دي، هغوی کار کوي او خصوصا سکتوري برخې ټول په مخ وړي. حتی د ځینو وزارتونو معینان رئیسان او ټول په خپل جای باندې کار کوي او پاتې دي. البته ځینې ادارې که هغه تنقیص ته ضرورت سوی وي او یا ځینې ادارې چې پخوا پړسېدلې وي او برخې کمې شوي په هغو کې چا وظایف له لاسه ورکړي، دا شونې ده.
د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د دوی د حکومت لخوا د وزیرانو او رئیسانو معرفي کول په ټولنیزو رسنیو کې له جدي غبرګونونو سره مخ شوي وي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د جدي د میاشتې په 24 د خپل حکومت له چارواکو وغوښتل چې افغانستان ته کارپوه، مسلکي او متخصص انساني ځواک ولیږي. د عمران خان دا څرګندونې هم د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ګڼو افغانانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي. په همدې حال کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې طالبان د خپلو لیکو د یو کولو لپاره خپل افرادو ته اقتصادي شارګونه سپاري، نو د دې کار لپاره مسلکي او په کارپوه لوستي په انفرادي او ډله ییز شکل له دندو ګوښه کوي. د اقتصادي چارو کارپوه کاظم همایون آزادي راډیو ته وویل
هدف گزینش موره های خودی در نظام طالبان
په طالبانی نظام که د خپل مهرو د ځای په ځای کول او د خپل سفت یو کول هدف دا دی چې د حق غوښتنی حرکتونه پاتیره بیا د خزو د حقونو غږ او په دیموکراتیکو بنسټونو فشار راوړل شي. دا متاسفانه د مغزونو تیخته چټکه کوي او د دې اصلي قربانی د افغانستان خلک دي چې په اقتصادي، ټولنیز، روغتیایی او نورو برخو کې پټې بیا پرې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کار نړیوال سازمان هم تیره ورځ د روان کال د جدي په 28 په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو له حاکمیت را وروسته 500,000 افغانان بیکاره شوي دي. د دې راپور پر بنسټ په ځانګړي ډول د ښځو په کار، حکومتي دندو، بزګرانو او معمارانو باندې زیات تاثیر کړی دی. په دې راپور کې دا هم راغلي چې ښایي په راتلونکو میاشتو کې د بیکارۍ کچه لا پسې زیاته شي.
تاسو لا پیغامونو
د مخام هلمن ولایت ناوی ولسوالۍ د پرپرین سیمه په ساز سره په تماس کې ورو دا نړیوال مرستې راځي د خارو غریب ته مرستې دي ګرد خانانو مړو خلکو ته یا چې پخوا مانا د حکومت کې وایستې د لوبې هغو خلکو ته رسېدي. په دې او ځې طالبان ورسره د پخپله ورله ما ورته وویل مال یو کاټاکه کاټې نه راکوي موږ ته یې خوشکې کولې.
زه محمد اسحاق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زه معذوره یم د شل کو د مرستې چې کومکونه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د شي معذوره یم چې پوزې کې کته پورته کیږم.
د زادنه ولا د شرفاد او لسوالي سره تماس کول خلک ډیر د سختي سره مخ دي. هیڅ د ماشان ډوډې نه لري. حکومت صدا خواهش لرو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د سړ ناروغي ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونه د سره شریکو. خو اوس یو په زړه پورې موضوع د افغانستان د کرکټ له 19 کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پایلو بتلار پیدا کړه. افغان ټیم وتوانید بیګاده سریلانکا ټیم ته په یوه سخته لوبه کې چې رنج جوړول پرې ډیر سخت و او پیچ هم شنو ماتي ورکړه. سفی الله سنګزی جزئیات تر سره شریکوي.
له سریلانکا نه د لوبه د ګټلو شیبه
رن اوټ چانس ات د نون سترایکرز اند اند هیز اوټ.
چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا ورسته لوبغاړي په داسې حال کې رن اوټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاریبین په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا ورسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. په پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړو پاتې څلوخته اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره یو سلو څلور دیرش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټولو لوبغاړي په شپږ څلوخته اورونو کې وسوځیدل او یو سلو دیرش منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغه اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکلونو ډلې پوره چمتووالی نیولې او ان شاء الله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلنو د یو ورځنۍ لوب نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویست انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مه دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوب له لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوب لري. د دغه لوبو ګټونکي په سیمی فائنل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخکې سیمی فائنل ته وتلي مخ کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو د افغانستان سیمه او نړۍ لاندې خبرونه.
د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړي استاذي توماس ویست ویلي چې طالبانو د ټولو شونځیو د پرانیستلو په اړه خبري کړي. شغلي ویست په ناروی کې طالب چارواکو سره د خپل وروستیو کتنو او باسونو نه چوڑ خپور کړي دي. هغه ویلي چې په دې کتنو کې پراتون کې وریا حمل میاش کې د شونځیو د بیا پایل پر چمتووالي، امنیتي وضعیت، له دایښ سره د مبارزې او د خپل سرو نیونو د درېدو په تړاو خبري کړي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د دې کټګوري د نړیوال جام په کوارټر فائنل لوبه کې سریلانکا ته تیر شپه ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووتل. د پاکستان پوز وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسټه د وسلوالو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. په نشوتو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان شوي دي. د پنجشنبه ورځې نشته له تیر کال راهیسې د دوړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی ګڼل کیږي. روسیا وایي د اوکراین په تړاو یې خپلو امنیتي اندېښنو ته په پام سره د امریکا له متحده ایالاتونو مثبت ځواب ترلاسه کړی دی. خو راپورونه وایي چې د ګڼو نورو مسایلو پر سر د ډیالوګ دوام ته اړتیا لیدل کیږي. هغه څه چې اټکل شوی وو د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو وړ مورز د مسکو تازه غوښتنه رد کړه. مسکو غوښتنه کړې و چې د ناټو په سازمان کې دي د اوکراین د غړیتوب په اړه هڅې د تل لپاره ودرول سي. او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ د اوم پړاو سیالي پرون په کراچي کې پیل شوې. نن به د کوټا ګلیډیټرز او پېښور زلمی لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت او زندګي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن د زړه د ناروغیو، د زړه د درېدو، د رګونو یا شریانونو د بندېدو پر ناروغیو خبرې کوو. لکه د نورو ناروغیو په څیر په افغانستان کې هم ډیر خلک د زړه د درېدو له امله مري. زړه د بدن هغه مهم حیاتي عضو ده چې په خپله فعالیت کوي. د زړه ناروغي اکثرا په ویل کېږي په لوړ عمر لرونکو کسانو کې زیاته ده. لکه د نورو ناروغیو په څیر تر ډېره د زړه د ناروغۍ مخه هم نیول کېدای شي که په ژوند کې مناسب خواړه، یعنی ډیر سبزیجات او میوه وخوړل شي، ډیرو غوړو څخه ډډه وشي او ورزش وشي. نور به د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر چې د خبرونه ته مرابللی پرې رڼا واچوي. په کابل کې د حیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح ډاکټر سید خالد راشد زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. ډیره زیاته
مننه. السلام علیکم الله برکاته تاسو ته ټولو اوریدونکو ته
ډیره مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې مهمې موضوع په دې مهمې ناروغي لموږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي. ډاکټر صاحب په پیل کې اوریدونکو ته وایي چې د زړه حمله څه ته وایي؟ اکثرا چې موږ خبرې کوو وایي پلانای د زړه د حملې له کبله مړ شو، یعنی زړه ودرید. دا څه ډول حمله ده او کله په یو انسان راځي؟
ډېر زیات مننه نوید محترم. یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم تاسو د تخنیکي ټیم نه د ازادي راډیو نه په عمومي شکل باندې چې دا مهم ناروغي ته چې اوس تقریبا په دنیا کې ډېر زیات انسانان د دې د وجې نه خپل ژوند لاسه ورکړي، تاسو وخت ورکړو تر څو زموږ خپل ولس په دې ناروغي باندې پوه شي او د وقایي او د ځان ساتنې په اصولو باندې عمل وکړي. د زړه توقف یا د زړه ودرېدل د زړه د حملې په نوم باندې یادېږي. موږ دوه قسمه حملې لرو، یو د زړه انی ودریدل دي. د زړه انی ودریدل د کاردی کارس په نوم یادېږي، هغه جدا خبره ده. او یو خپل د زړه حمله ده. د زړه حمله چې دا د زړه عضلاتو ته د وینې د نه رسیدو د وجې نه یو حالت رامنځته کیږي چې په هغه کې زړه نشي کولای وجود ته وینه ورسوي. او د زړه عضلات چې په هغه کې زړه یو دمی ډول باندې خپل فعالیت لاس ورکوي، او یو ته د زړه حمله وایو. د زړه حمله چې دا هغه د زړه د عضلې مړ کېدل دي، د هغې ته د وینې د نه رسېدو د وجې نه، او د هغې د وجې نه د زړه توقف هم کولی شي. یعنې د زړه توقف د دې د زړه د حملې د وجې نه رامنځته کېدلی شي. د زړه حمله عموما د دې سبب چې دی هغه د زړه هغه شریانونه یا رګونه چې هغه خپل زړه د وینې ورکوي او د زړه عضلات هغه اروا کوي او تغذیه کوي، د هغوی بندش دی. دا بندش دا مرض د بندش دی، دا ډېر اوږد وخت اخلي چې تر څو په هغې د زړه په رګونو کې دومره تغیرات رامنځته شي چې هغه بیا تنګیږي. او بالاخره یو آني شکل باندې کله چې د وینې یو پرنټ شوی قطرال ته رسیږي، نو هغه یا په مغز کې تولیدېږي، نو دا د زړه د رګ د آني بندېدو سبب کیږي او د زړه حمله رامنځته کیږي.
نو د زړه د حملې لپاره چې کوم خطري عوامل دي، هغه کې د ټولنا لوی خبره چې دا هغه یو د کورنۍ تاریخچه ده. یعنی په ارسی ډول باندې په وجود کې دغه موجود وي چې د چا په کورنۍ کې والد صاحب، دغه نیکه، دغه مور، دغه کاکاګان یا ماماګان څو د زړه تکلیف لري، نو هغه کېدلی شي دغه په ارسی شکل باندې ته انتقال کی. دوهمه غټه مسله چې دا د زړه د حملې د دغه د ارمان څخه کېدلو لپاره هغه د شکرې ناروغي ده. هغه کسان چې د شکرې ناروغي لري هغه باید خپل شکر کنټرول وساتي، ځکه چې دا په اوږد مهال کې د زړه د حملې او د زړه د حملې د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی شي. دریم شی چې دی هغه په فزیکی لحاظ باندې د فعالیت سرته رسول دي. یعنی هغه خلک چې هغه اکثره د وظیفې اجرا کوي چې په ځای ناستي ورزش نه کوي، ګرځېږي نه، دا یو بل عامل دی د زړه د حملې د رامنځته کېدلو. څلورم عامل چې دی نو هغه د غیر صحي خواړه دي چې هغه د دې سبب ګرځېدلی شي. مثلا هغه خواړه چې هغه په خپل ترکیب کې خواږه او غوړ زیات لري، هغه عمدتاً د زړه د ناروغیو سبب ګرځېدلی شي. دغه شان د زیاتې مالګې استعمال هغه د زړه د حملو او د زړه د ضعیف کېدلو سبب ګرځېدلی شي. نو دا هغه څه دي. د دې سره پنځم شی خطر، د خطر عامل چې دی پنځمه نقطه، هغه ذهني سټرس او فشار دی. یعنی هغه خلک چې هغه په ذهني ډول باندې د فشار لاندې او یا ژوند د سچ جوړ کړی چې هغه په معمولی خبرو باندې غوسه کیږي او ژوند خپل تنګ کړي، نو هغه هم د زړه حملې سبب ګرځي. دا شایان هم د زړه د حملې سبب ګرځېدلی شي. هغه علائم چې موږ ته خوده لشي چې یعنی کېدې شي دا د زړه حمله وي، لومړنۍ خبر هغه د سینې داسې درد دی چې هغه د فعالیت سره، د خوځېدلو سره، د ودرېدلو سره، د تک سره، په زینه کې د خطر سره زیاتیږي، د یو شاقه کار سره، د درون وزن د اوچتولو سره هغه زیاتیږي. نو دا د زړه د حملې سبب ګرځېدلی شي. دا د زړه د حملې عارض او نښه ده. دویم دا چې څوک د ضعیفیا احساس کوي، چې نه شي اوچتولی په ناڅاپي ډول سره، داسې یو حالت سره مخ کیږي، سر پې ګرځي او استفراغ ورته راځي، سړه خوله پې راماتیږي، داسې درد چې هغه ژامې ته، څټ ته او چپ لاس ته اوږی ته هغه خبرېږي، دا کېدلی شي د زړه حمله وي. او یا هم ناڅاپي نفس تنګي پیدا کیږي او انسان د تنفس د مشکلاتو سره مخ کیږي، دا هم د زړه د حملې یو نښه کېدلی شي. نو دا د زړه د حملې نښې دي. او دغه اوامل
تاسو د نه خونې خانو ویلې، آیا په سړو خزو کې دغه نښې نښانې یو ډول دي؟ لمخې چې یو چاته خبر ورکوي چې زړه تکلیف لري یا زړه حمله پی راځي،
او دا نښې نښانې دواړو یو قسم دي. خو ښځې چې دي هغه سړي چې دي نسبت ښځو ته زیات په دې مرض باندې اخته کېدلی شي، فیصدي په دوی کې زیاته ده. خو د دې سره څنګه کې بله مهمه خبره چې دا هغه دا د چې کله کله مثلا د شکرې ناروغان چې دي هغه مونږ هغه د سایلنت اسکیمیا وایو یا خاموشه د شریان خاموشه ناروغي هغه د درد احساس نه کوي مرزي پر مختلفه مرحله ته رسیدي خو هغه په ځان باندې نه خبر نو د دې وجنه هغه څوک چې شکرې په ناروغي باندې د وګړو وخت لپاره اخته دي هغه باید وخت وخت باندې د زړه معاینات خپل وکي د سترګو معاینات او د پښتورګو معایناتو کې چې ته بدی مرز باندې اخته شوی.
بله کوربدان یو اوریدونکو دی د برواخلو مهرباني ځان راو پیژنې دی ازادي رادیو دی روغتي خبرونه ده مهرباني.
السلام علیکم محترم نوری اس نوری صاحب سلامونه نی کې لتاسو محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم.
قربان زلمل واسب خبرونه ته خره غلاست متخصص ډاکټر زموږ دی زړه دی ناروغي او متخصص ډاکټر سید خالد راشد نه پښتنه لري مهرباني.
نو خالد راشد صاحب نه ما پښتنه ده چې دا هر هغه څوک چې دا د زړه تکلیف لري یا د زړه حمله پیراځي د دې لپاره فزیکی پالیت څومره ضرور ده چې مثلا د وګرځي ورزش وکړي سپورت وکړي او خبره ده دا د دې لپاره هغه خواړه مهم کوم چې د ټګټه ورسي.
مننه کور ودان اتمن پختنې به موریدلې دوه پختنې مطرح کړې وي که په هغه باندې رڼا واچوي مهرباني.
ښه د اول د زرمرواسب دغه نه پختنې به شروع
مهرباني.
د زړه ناروغي سپورت یا ورزش کول چې دی هغه د زړه ناروغي په مخنیوي کې ډیر عمده رول لري خو کله کې د زړه د رګونو ناروغي رامنځته شوی وي نو بیا په هغه صورت کې د ورزش کول شاقه کارونه کول چې دی هغه د زړه د حمله سبب ګرځیدلی شي یعنی په هغه صورت کې بیا احتیاط وکړ دی د خپل ډاکټر سره نږدې نه چې د هغه د رګونو ناروغي ولیدل شي چې په کم کچه باندې ده او هغه ته بیا په هغه کچه باندې د شاقه کار او د ورزش او د سپورت ویل شي. بخانه غواړم نو دا شاخه کارونه چې دی هغه په هغه صورت کې چې زړه ناروغي او مثلا رګونه بنچوي دي یا تنګ دي په هغه صورت کې د زړه دغه برزي غوښتنه د اکسیجن او د وینې لیکن متاسفانه د رګونو تنګوالي د وجه نه غوړت نشي رسیدلی او د وجه نه زړه چې دی هغه د حمله سره مخ کېدلی شي او په ترغی چې د زړه ناروغي نه وخی شوینو د وقایې په اسبابو کې یو عمده سبب چې دی هغه د ورزش او سپورت هغه به سره ورسول شي. د خوړو پر اړتیا باندې زرمولاس یې پښتنه وکړله خواړه خو ډیره زیاته مهمه پښتنه ده مخکې ما ویل چې هغه خواړه چې قندیات او خواږه لري او غوړ لري دا غنه باید کوشش وشي ځان وساتي. د مالګې کمواله دي دا ډیر زیات ضرورت دی چې مالګه په خوراک کې کم استعمال شي او هغه خواړه چې هغه ویتامین ای او ویتامین سی لري چې دا انټي اوکسیدانت مواد لري یعنی هغه مواد لري چې هغه نه غوړي چې په وجود کې ځینې مواد چې دی هغه په زهري موادو باندې بدل شي او فری رادیکال ته په شان بدل شي چې په هغه کې تازه میوه‌جات او تازه سبزیجات ټول شامل دي خصوصا هغه چې هغه ویتامین سی لري لکه د سیتروس خاندان دي رومیان دي شین مرچک دي د دې سره څنګه د سلاد څومره شایان چي دي میوه‌جات ټول هر ډول میوه‌جات چې دی هغه د زړه دغه لپاره خدي نو په کوشش دا وکړو چې موږ په خوراک کې سبزیجات تازه سبزی غزيات نسبت غوښه او خوګو او غوړو ته
یا وریدون کړي د بر واخلو خیر مهرباني ځان راو پیژنې لکه زموږ تماس نیولې او څه پوښتنه لري.
ورحمت الله وبرکاته. اول تاته او بیا د تاسو ملما ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکېلې او بیا وریدونکو ته دا زړه ناروغي په ارتباط باندې یو پوښتنه مترلو ده ځکه خپل څه کله دا فزیکی کار کوم زړه مې ډیر رپیږي ډیر یې داس مې کوي چې نه باید کینم نو کار نسم کولای ډیر ته نشي ټکان کوي. آیا ډاکټر صاحب نه دا هیله وسه په سره نه مې راته چې زه چې کوم او چاري هم نه لرم سره یو یې چې دا چا او کته راته.
بله ډاکټر صاحب داز مونږ اوریدونکو یو چې په واتس اپ لارې راته پیغام پریخي او اتمن د هغه ستونزه مو واوریدله مهرباني.
بخنه غواړم دا واز ډیر تتو ما سي ونه شوریدلې
دی اوریدونکو ویلو چې زګ چې کله کار کوم فزیکی کار کوم لکارم کوم زړه مې رپیږي او بیا مجبور چکینم یعنی ډیر زړه ستړی کېږم او زړه درپېدا دومره چاغم نه یم وای الاتس دی
او د زړه ناروغي چې دی هغه څو قسمه ناروغي دی یو د زړه درګونو ناروغي دی د دې سره څنګه د زړه د والونو ناروغي دی په کم عمر کې عموما د 30 کلنۍ نه په ښکته عمر کې څو چې فاميلي تاریخچه مثبت نه دی دغه لپاره د زړه درګونو ناروغي لپاره په هغه کې کله کله د والونو ناروغي ډېر زیات پیدا کیږي د زړه د وال ناروغي چې دا هغه هم د زړه فعالیت کمزورې کوي او انسان چې دی هغه د یو خوانه د نفس تنګي سره مخ کیږي د بل خوانه ډیر زستړی کیږي ډیر زستړیا چې دا د زړه د ناروغي یو ورځ دی نو دغه ورور ته زموږ توصیه ده چې څومره زر کولې شي هغه د زړه یو مرکز ته مراجعه وکړي او یا د څه وروختون د چلته زړه ډپارټمنټ موجود دي تر څو د هغه مربوطه معاینات وشي او دا غنرو سبب ولیدل شي چې زړه کې کوم فرق نه موجود
دي زلي په ماشومان کې پته لري بیا د زړه بټنونه په منځ کې سوري وي کله دا سوري په د وخت په تیرې دوسر کوچني کیږي یا بیرته ځان راټولوي تړل کیږي ځنې همداسې پاتې وي آیا فکر کوي چې دا وروچ دا ویلې په غټانو کې هم دایم کان شته چې کوچنی سوري پاتې وي تر ډیره وخت پورې
بالکل د زړه ناروغي چې دی عمدتا په دریو لویو کټګوري باندې موږ ویسو یو د زړه درګونو ناروغي دی یو د زړه د والونو ناروغي دی چې عموما د انتانی ناروغي په بیس او اساس باندې موږ کیږي او دریم د زړه ولادي ناروغي دی د زړه په ولادي یعنی هغه ناروغي چې په د ولادت ماشوم چيږي کې د مور د رحم نه ځان سره راوړي اغه ناروغي وکړي د زړه د سوري او ناروغي ډیره مشهوره ده چې موږ خلک ورته زړه سوري وایي چې د زړه د جوفونو په منځ کې کمی پردې دي نو اغه نه بنشوي دا پردې کله کله پخپل بنديږي په او اوایلو کې د ژوند په لومړی وختونو کې کله دا بیا پاتې کیږي چې پاتې شنو دا بیا خصوصا دوه سایر لري یا دا چې زړه متاسفانه دغه د وجنه د ادمي کفایي خواته زی فیل کیږي او زله خپل کار د لاس ورکه یو ماشوم چې دی په یو د سیمرس باندې اوړي چې هغه بیا تداوی سینې لري سګو کې تغیرات رامنځته کیږي او کله چې سګو کې تغیرات رامنځته شو شنو کې بیا د هغه د وجنه بیا عملیات هم فائدنه نه کوي بیا د سیمرزم ته عملیات نه توسي کیږي دوی ورکول کیږي یو تر یو محدود وخت پورې دوی ژوند دي او تر څو چې ژوند دي دوا اخلي او یادم دا ناروغي چې دی دا سوري دا پاتیکي په کاهلانو په غټانو کې نوري سپتا چې پښتنو غلچ غټانو کې وی کنه بالکل په غټانو کې دی بیگانه تیر شپه مونږ یو عملیات لره د زړه یو اتتلوي خلانه خور مریض و مېرمن و هغه د اتتلوي خلکو کومر باندې دغه پزړه کې سوري او هغه الحمدلله خطر بیم شو مریض موسخه دی یعنی تر اتتلوي خلانو پوری او تیر هفته ماته د غور ولایت نه یو مریض راغلی چې هغه پینځاو یا کال عمر لره هغه د زړه سوري لره یعنی دی وخت پورې نو ممکن ده چې دا د خو په هر صورت سره د زړه دغه معاینات چې دی هغه مونږ ته دا ارڅخی چې تکلیف په کم ځای کې دی او څه تکلیف دی
مننه ډاکټر صاحب مخکې مو پوښتنه کوله د شریانونو دی وینې دی غوټه کې دو معمولا تاسو مخکې هم ډیرو نورو ډاکټرانو چې مونږ د خبرونه تر بلل ویل کې چې د پاپانسان کې ډیر زیات چې ځکه چې د خلک معمولا سالم خوړ نه خوري ډیر غوړ خوري څومره دا ناروغي عام ده په افغانستان کې چې شریانونو کې غونه وینه غوټه کیږي
د زړه د شریانونو ناروغي چې دا په نړۍ کې خو دومره عام ده چې په نړۍ کې هر کال کې 13.5 میلیونه انسانان د زړه د ناروغي او د زړه او د رګونو د ناروغي د لاسه خپل ژوند له لاسه ورکوي یعنی دا کورونا چې د دې پیړۍ لوی حادثه و د تر اوسه پورې شپږ میلیونه شاوخوا څومره کسان وړي دي خو لیکن موږ په کال کې 13.5 میلیونه انسانان چې هغه د زړه د رګونو د ناروغۍ د لاسه خپل ژوند له لاسه ورکړي نو په افغانستان کې تیر کال چې وزارت صحت عامه یا د عامه روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کول سره د دې چې په افغانستان کې ټول خلک شفانو ته مراجعه نه کوي سره د دې حقیقت چې په افغانستان کې زمونږ معلومات هغه کره نه دي او ټول خلک سپتیږي نه د ریکارډ مسله د ډیټا او د ارقام خبره ده خو بیا هم د عام روغتیا وزارت چې کوم ارقام وړاندې کړل په ټولو کې د ټولو نه لومړی نمبر وژن کې ناروغي شو هغه د زړه د رګونو ناروغي و یعنی په افغانستان کې دا اوس عام شوی ده متاسفانه
بله کور ودان مننه یو اوریدونکو دی دا به وورو
بله نوري صدما سلامونه قبول ک سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
قاری صاحب خبرونه ته خره خلاص
ما ډاکټر صاحب څه دی پوښتنه دی اوله پوښتنه خو میر داد نوري صاحب چې د زړه ناروغي یا تکان د زړه یا عمله د زړه یا دریدل د زړه دا پښین پرم اړه لري کنه لري او پزوانی کی څنګه یې پزړش کی څنګه یې د عمله او دوهمه پوښتنه می داد موږ په دیني کتابونو کې دا لوستل دي چې دا زړه اویا رګ لري او دا اهم رګ مهم رګ د زړه چې دی دا وچین رګ دی دا په قران کې مسته دا وچین رګ که د زړه ودرېږي بیا دا نور رګونه کار نه ورکوي. دغه پر دغه باندې که ډاکتر صاحب ونه کوي رڼا واچوي چې د طبي لحاظ او دیني لحاظ څومره تطابق سره لري.
مننه قاری صاحب پښتون پښتنې مو واورېدل شوې. بل اوریدونکي تخنیک همکاروي نشته ده. ډاکټر صاحب مهرباني د قاری صاحب پښتون پښتنې مو واورېدل.
او د قاری صاحب نه مننه. دوی خو قاری صاحب پښتنه وکړه چې د زړه ټکان او د زړه امراض او ناروغي دا د سن پورې تعلق لري کنه؟ بالکل د سن سره دا تړل شوی معاملې ده. ما مخکې ویل چې د زړه درې ډوله ناروغۍ دي. د زړه د شریانونو ناروغۍ چې کوم دي دا مستقیما رابطه د زړه د انسان د عمر سره لري. عموما دا ناروغۍ د څلوېښت کلنۍ نه ښکته عمر کې ډېرې زیاتې نادرې او کمې دي، او د څلوېښت کلنۍ نه په پورته عمر کې دا پیدا کیږي. ځکه د زړه شریانونه چې بندیږي دا یو اوږده پروسه ده. کوي دا د پنځلسو نه تر شل کالو پورې وخت اخلي چې په زړه په شریانونو کې ترسوب کینی او بالاخره دا تنګښت د تنګېدو سبب ګرځېږي او اراض را پیدا کوي. دوهمه خبره چې قاری صاحب محترم د وطین په رابطه باندې وکړه، دا چې داسې یو رګ قرآن کریم کې غټ ویل شوی دی، نو یو خدای چې دینی مراجع مونږه صحیح تفسیر کو نو بیا هغه د ساينس سره په هیڅ ډول په ټکر کې نه دی، بلکې د کائنات رب چې هغه د ټولو شانو خالق دی هغه په هر څه خپويږي، او دغه خبره د ټولو نازیات رښتیا وین کده. په زړه کې درې عمده رګونه دي. غټ یو رګ چې دی نو هغه د لیفت انټیریئر ډیسندینګ ارټري یا د چپ خوا یو رګ دی چې هغه د زړه زیاته برخه تر 80% پورې هغه د زړه برخه ایرواکي او هغه ته وینه ورکوي. نو کله چې دغه رګ بندیږي بیا په دغه صورت کې بیا د زړه حمله ډیره زیاته خطرناک وي نسبت نورو ته. مونږ د زړه د رګونو د خلاصولو لپاره دوه پروسیجرونه په مخ کې لرو. یو پروسیجر چې دی سټنت پی سی آی یا انجیوپلاستي ورته وي، چې زمونږ عوام خلک ورته سپرینګ اچول وي. نو دغه سپرینګ اچول یا سټنت اچول یا انجیوپلاستي دا چې دا یو سات پروسیجر دی، بند زړه نه خلاصيږي، د رګ د لارې نه یو سپرینګ اچول کیږي، او دوهم چې دی د زړه خلاص عملیاتونه دي. نو دغه عمدرک چې کله بند شوی یو بیا خصوصا په لومړۍ برخه کې بندي، دغه په دې اساس باندې موږ فیصله کوو چې آیا د زړه خلاص عملیات وکړو او که نه. که چېرته دا د زړه غټ رګ ال ای ډی دا پکې نو کاکړ په دې مرض باندې نه وخته شوی، نور رګونه وخته وي، په هغه صورت کې موږ خلاص عملیاتونه نه کوو بلکې صرف سټنت یا سپرینګ اچو.
بلکې هم دې موضوع کې تم شو دغه رګونه شتا صورت اچوي د زړه هغه غټ رګ ته معمولا د پخو په پخو کې وای چې دغه سي رګونه شتا د اضافي چې له هغه ځنه راخلي او زړه ته وصل کوي. که په دې باندې لکه رڼا واچو
او دا خو چې دا د زړه رګونه چې تل بندیږي نو د انجیوګرافي چې وشي، انجیوګرافي یو معاینه ده چې موږ د داخې کم رګ 2% په کم ځای کې بندي، او د هغه په حساب باندې موږ سکور لرو. نو هغه سکور یا نمرې ولا ورکو، د هغه نمرو په حساب باندې که 2 نه کمی نو موږ سټنت باید واچو، که د 2 نه تیږي نو په هغه صورت کې موږ باید خلاص عملیات لرل شو. یو خبره چې زه غواړم اساس د رادیو دلار نه ټول ولسته وکم او هغه باید په دې خبره پوي شي. متاسفانه د ټول میدانونو غونډې د طب میدان د شي خلک بکشتري د بدبختانه چې هغه د خدمت په ځای باندې زیات بزنس او کاروبار طرف ته توجه کړي، نو کله چې جغرافي کېږي هغه بیا و چې سپرنګ سپرنګ اچو، ځینې وخت کې سپرنګ نه چول کېږي. ځکه تاسو ډیره خبره وکړه، هغه سپرنګونه بیا بندیږي، خصوصا د شکر په ناروغانو کې. د شکر په ناروغانو کې ښه خبره ده چې هغه خلاص عملیات خواته لاړ شي. نو خلاص عملیات کې نو خلک باید په دې پوه شي چې صرف سپرنګ اچول چې دی هغه حلاره نه ده، بلکې موږ ځکه سپرنګ شپږ میاشتې وروسته یو کار وروسته بندېدلی شي. په ځینې ځایونو کې خلاص عملیات چې دی هغه جایز نه وي، او هغې په ځای باندې باید سپرنګ واچول شي، چې دا بیا ډاکټران دا فیصله کوي. د زړه خلاص عملیات کې موږ د پښو نه رګ اخلو. په پښو کې وریدونه دي، یو اوږد رګ دی چې د ګریټ سفینس وین په نوم باندې یادیږي، او دا د سپوغزونه شروع کیږي د پوندې پورې رسیږي. ډیر اوږد پروت دی، برانچونه او شعبات او څانګې ورکوي، خو لیکن ډیر اوږد. دغه رګ نه موږ عموما استفاده کوو، او کله چې دا رګ موږ راوباسو نو هلته نور رګونه بیا شته دي چې د وینې جریان چې دی هغه د لاندې نه د پښو د لاندې نه زړه ته بیرته انتقالوي. دغه شانې په سینې د سینې په داخل کې، د سینې موږ او تاسو د سینې برخه چې دا داخل خواته دلته یو رګ دی چې موږ کله سینه خلاص کو او د سینې اډوکې چیرې کو، دا غنروسته بیا په داخل کې یو رګ دی د لیفت
انټرنل میموري ارټري یا د لیما په نوم باندې منګه هغه لیما رګ چې هغه مرو باسو او هغه نم بیا د پیون په هیڅ باندې استفاده کو او په دې شکل باندې الله جل جلاله انسان په خولي شکل پیدا کړی دی د هغه رګ کار چې دی هغه بیا نور دغه د څنګه رګونه شته چې هغه دند ستر سي او انسان په هغه حساب باندې مشکل سره مخ کیږي او دغه ستونزه هم حل کیږي
بلې ډاکټر صاحب څو دقیقې وخت نه لرو که په دې برخه کې راته ووایي چې د زړه د ناروغیو د مخنیوي لپاره اوس په خپل په داخل د افغانستان کې څومره د درملنې یا د علاج امکانات شته تاسو هم په دغه الحیات روغتون کې هم دې برخې د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر یاست امکانات څومره ډېر زیات شوي دي چې په داخل د افغانستان کې د زړه د ناروغیو درملنه وشي د ناروغانو
د زړه د ناروغیو په تداوی کې یو خو وقایه ده چې عموما وقایه لپاره صحی تعلیماتو ضرورت ته متاسفانه په هغه کې پوره کار نه دی شوی او یو د اګاهیامه کمپاینونو ته ضرورت چې هغه بیا بیا وشي راځو د زړه د ناروغیو د تداوی په بخش کې په خصوصي سکتور کې په دې تیر او څو کلونو کې الحمدلله کافی لا سرولونه افغانستان لري د زړه متخصص تخصصي مراکز جوړ شوی په خاوه د یو انجیوګرافي لپاره خلک تل بهر ته وس الحمدلله هغه زیات یو یوازې زمنګ په مرکز کې د ورځې څلور پنځه قسم ته انجیو پلاستیکي کې سټنټ چول کېږي او هغه انجیوګرافي کېږي د دې سره څنګه د زړه خلاص عملیاتونه په افغانستان کې دغه تصور نه کېد خو هغه الحمدلله اوس سر در رسیدي او خلکو په خدمت کې د ولس په خدمت کې الحمدلله ډاکټران شته په کابل کې مختلف مراکز دي په قندهار کې شته په هرات کې جوړ شوی د انجیوګرافي مراکز البته د خلاص عملیاتونه هغه اوس پر صرف په کابل کې کېږي په یو څو مراکزو کې د دې سره څنګه د ټول نه مهم شې چې هغه د بشري قوی موجودیت او الحمدلله اوس موږ بشري قوی لرو په دې مورد کې یو یوازینه غټه ستونزه چې موږ لرو په کابل کې د دولت په سطح باندې وزارت صحت عامه یا د عامه روغتیا وزارت صرف یو شفخانه لري د ابن سینا په نوم باندې او هغه متاسفانه چې هیڅ کیسه مسائل نه لري هیڅ کیسه مسائل غنه انجیوګرافي لري نه انجیوپلاستي لري نه غوي اخلاص عملیاتونه لته کیږي د دې سره څنګه د تحصیلات علمي وزارت د قلبي وعایب نوم باندې یو مرکز چې د نن لس کال په خوا هغه دولت جوړ کړي او اغست یو په ډیر لوړ قیمت باندې متاسفانه د غلاګان او د خلکو د غد وجنه چې د ملي شتمنۍ ته چا دغه نه درناوی نه کړی ول شوی هغه مرکز بغیر د ایکونه نور هیڅ نه لري هیڅ شي نه کیږي د مریضانو سره نو په دولتي سیټ اپ کې لکه ستونزې شته چې موږ کوشش دا کوو چې هغه هم د ولنټیر او د رضاکارو فعالیتونو په ځمانه فعال شو او ساتلې دا اوس عمل موږ مختلفو جهاتونو سره په جریان کې یو دا هو سره مرسته وکړي شو دا مراکز موږ فعال کړی شو خصوصي سکتور هغه الحمدلله فعال دی
تیر مننه کور ودان په کابل کې د الحیات روغتون د زړه د ناروغیو د ډپارټمنټ مشر او د زړه جراح متخصص ډاکټر سعید خالد راشد چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته او د زړه د ناروغیو په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل د درملنې پر لارو چارو وغږېده او د غرض موږ د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کړې کور ودان له تاسو ټولو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل او له تاسو بخنه غواړو چې مو هڅه کړې وي او درته نوبت نوي رسیدلې د ازادي رادیو د روغتیا جونشته منی خبرونه مانوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته یو لا پدې له چې له بشپړې روغتیا څخه برخمن ووسی
پرنا باندې مین خو تیرو نه نه یریګم زخ پیمان په ګنا نه يم خو پینا پرنتو خم وم نن گلیم سبب یا بخور کی گم زد باد یا چپیم پسرا پ بخت ری گم کل باد کل برانشی کلور کے اس وزی گم خوز زم پ مخزما کو دری گم اور کی گم چت رنگ پ جانور شم یو رنگین دا بڑے ٹال شم 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 گڑے گم چت مستوب میں فل کے بسا کے اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے تندر شی عذاب شی سپختن د پختو غرشم نه یری غم نه نړی غم چې د علم په جهان کې دو خيار او پاک کینم هم وی پوری خندا کړم هم پزان پوری خندې غم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې خیر دا غیل راغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم خوز زما 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 تل روان یم اپ مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سی گم چی پلارا کس راغل کتیارا وی کرنا سرنا کیم خوشالا خودیارونا نا یاری پیمان پا گنا نیم خوب پینا غاو رکیگم پرون تو خم ومنن گلیم سبا بیا بخاو رکیگم زد باد یا وچ پیم پس حراب باختی ریگم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کاؤ دریگم اور کیگم رنگ جان ورشم یو رنگین دا گڈے ٹانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمی نشم شم گڑے گم چھت مستوب میں پل کے پسا کے یو جام ورشم لیونے شانی